درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم اهل احترامات مومنې قدرمن او ګلالي زده کوونکو زبر شغه خار تاسو ټول ته شرغواس مې اندنن ورځی درسي موضوع ته هله من د ام چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحت مند او سړي وخت په خیر وي درنو او ګلالي زده کوونکو زمرا تاسو دنن ورځی درس لومړی لوست افغانو مشهور مېرمنو اړوندې نن ورځ به مو تاسو زمرا د ګران او خوش یوات افغانستان د اتلو قهرمانو مرمونو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک او کوم ډول خدمتونه یې زموږ او ستاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او ولې نمونه په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوی دی. نور درنو زده کوونکو مخکې له دې چې ستاسو د درس پر لور وګرځېږم د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږ او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله ورسول لرم. درنو زده کوونکو د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات به په خپل نوټ کتابچه کې د ځانو سر نوٹ کوي دا نوٹ اخیستل بنه یوازې له تاسو سره د مرسته او همکاري وکړي چې د نن ورځې درس په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ بلکې تاسو کولای شئ هم دغه نوٹ پر راتلونکو وختونو کې د خپل نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ ترڅو هغوی هم په آینده وخت کې تاسو د ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو هیله من یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رزو درنو زده کوونکو خپل لومړی لوست پیل کوو. زموږ استاد د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیگم ده. لولو چې ګوهر شاد بیگم څوک او څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی و. مېرمن ګوهر شاد بیگم ګوهر شاد بیگم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو مېرمنو څخه و. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح مېرمن او د امیر غیاث الدین لور و چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. بلوچي ګوهر شاد بیگم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو کی د نړۍ یو له پرمختلو او مخکښو افغان او اتلو مېرمنو له جملې څخه و چې د دې سرګندونه یې هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوي د هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له عمل څخه دا پیژندل شوی دی بلکې د دې ترڅنګ د هنر ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې د سرپرست په توګه ټاکل شوی او په هغه برخه کې هم چې سوي دی پیژندل شوی دی. مېرمن ګوهر شاد بیگم چې وای د شارح مېرمن و او د امیر غیاث الدین لور و چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیلې مشر و او د هغې قبیلې رهبری په غاړه درلودل چې د هغې قبیلې خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی و یا هم په د امیر په لقب یې نازولی و. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده مګر احتمال شته هغه د 1980 او 1950 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1950 کلونو ترمنځ واده شوي تر 1980 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیگم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده خو مګر د احتمال له مخې د اټکل له مخې تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپل د 1980 او د 1950 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي او د 1950 څخه تر 1980 هجري کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی وو. سږي ځکه شارح په 1980 او 1990 هجري کمري کال کې زیږېدلې او په 1980 هجري کې په هرات کې په تخت کېناستل دي. نو غالبا ګوهر شاد بیگم له شارح څخه څو کاله کوچنی و. یعنی د دوغو نیټو څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیگم له شارح څخه یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه څو کاله کوچنی و. د تیموریانو په دربار کې د ګوهر شاد بیگم رول. ګوهر شاد بیگم د شارح تیموری سره چې یو له ستره تیموری پاچاهانو څخه وو واده وکړه. دی واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه مېرمن جوړ کړه. هغه خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د شکولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهر شاد بیگم د کله چې د تیموریانو د سلطنت چې په هغه وخت کې شارخ د تیموریانو د سلطنت کې ولسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړه، نو په هغه وخت کې د میرمن ګوهر شاد بیګم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو، او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول. هغې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې یې ډېرې زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې ګوهر شاد بیګم له ساینس، علم او هنر سره ډېرې مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د ګوهر شاد بیګم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینسپوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو، چې ډېری یې د هیواد له بېلابېلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او زوب چې وو، هغه د علم هنر سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله او په خپل ژوند کې ډېر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی و، ځکه د بېلابېلو ښارونو او د بېلابېلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینسپوهان ټول به په دې ځای کې راټولېدل او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به سرته رسول. معماری او هنر د ګوهر شاد بیګم. د ګوهر شاد بیګم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوځي او په مشهد کې د ګوهر شاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو ډغرو نمونه څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د ګوهر شاد جماعت ښکلې معماری، رنگارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. ولو چې ګوهر شاد بیګم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د ګوهر شاد بیګم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمیر ښوونځي جوړول و، بل د په مشهد کې د ګوهر شاد په نامه سره یو جماعت جوړول و چې دغه ګوهر شاد جماعت په خپل ګوهر شاد بیګم خپل نوم ورته ورکړی و، او دغه ګوهر شاد جماعت په 15مه پیړۍ کې جوړ شو و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمیرل کیږي چې په تاریخ کې زیات لري. ګوهر شاد جماعت چې میرمن ګوهر شاد بیګم جوړ کړی و، په هغه کې ښکلی معماری څخه استفاده کړې و، رنگارنګ تابلوګانو، رنگارنګ نازکو نقاشي څخه استفاده کړې و. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و، او زیات کاری هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړ دي. یعنی د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دي. د نوموړي په اړه ویل کیږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دي. د جماعتونو جوړولو تر څنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیګم د ښځو لپاره څه سرته رسولی دي. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې. ګوهر شاد بیګم د یو مخکشي میرمنې په توګه هڅه وکړه چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغه هڅه وکړه چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې شامل کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په اوزای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکری نظریه منل کېده. یعنی ګوهر شاد بیګم د یو پرمختللي افغاني قهرمانې مېرمنې په توګه سره ډېر زیاته هڅه او کوشش کوه تر څو د افغانو مېرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپریال چمتو کړي تر څو افغاني مېرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونه ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وي، دغه کوم کارونه چې سرته رسول ډېر زیات اهمیت وړ و، او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونی او ستونزې. ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ وه. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړله چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي، او د خپل خاوند شارخ تیموري له مړینې وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی گوهر شاد بیگم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډیرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و، چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې، چې په دې وخت کې گوهر شاد بیگم په ډېر دقت او هوښیاري سره هڅه وکړل تر څو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي او کوم داخلي اختلاف چرا مېسته سوي دي هغه په ډیره هوښیارانه ډول سره کنټرول کې او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند شارخ تیموري مړ شو، نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن گوهر شاد بیگم له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوله، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول او د هغې مخالفینو ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې د گوهر شاد بیگم اوږدمهاله اثر. گوهر شاد بیگم نه یوازې د ملکې په توګه، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. گوهر شاد بیگم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په کی ځنګړی ځای لري، او د علم، هنر او د شوزو د حکومت په تسویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوند دی. یعنی گوهر شاد بیگم نه یوازې د افغانستان ته د ملکی په توګه کار سره رسول، بلکې د هنر، پوهې او د شوزو د حکومت د ساتونکو په توګه هم ډیر ځات کار سره رسول دي، چې اوس هم د ټول افغان مرمنو لپاره یو مثال دی او هغه ته د یو سمبول په ډول سره د گوهر شاد بیگم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن گوهر شاد بیگم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. گوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. لدې سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثار چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د گوهرشاه جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه یې دی. یعنی گوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځ څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کیږي، او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي چې تر ټولو مهمترینه آثارو له جملې څخه په مشهد کې د گوهر شاد جماعتي چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د میرمن گوهر شاد بیگم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده. درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: گوهر شاد بیگم څوک وه؟ دویم: گوهر شاد بیگم په کوم کال کې زیږېدلې ده؟ دریم: گوهر شاد بیگم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایاست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خصه شوي بنایاست او یو څه به مو زده کړي واوسیږي. تر بل درس پورې د الله په امان شه. وخت
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدر مون او ګلری زكون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرع غلاسم دلن ورځی درسی موضوع ته لمندیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند اوسئ شه د صحت چم په تنوی درنه او ګلری زكون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مرسته تاسو درسی مضمون د پانو مشور مېرمن اړوندې نن ورځ به مراد تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اصلي افغاني مشور مېرمنې و پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو درنه او ګلری زكون کو لمندیم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي درنه زكون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ 13 ورځ مرسته تاسو لوست مېرمن ګوهرشاد بیگم او د مېرمن ګوهرشاد بیگم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې مېرمن ګوهرشاد بیگم څوک په اوسه ډول یو شخصیت وو نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره می د یو بلې اتلې افغاني قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات راوړې دي هله د چې تاسو ټول د خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولري او د نن ورځې د درس نوټ خپل ځانو سره ولیکي دا نوټ اخیستل به تاسو سره د مرسته همکاري وکړي تر څو نن ورځې درس په ښه او دقیق ډول سره زده کړئ بلکې د دې ترڅنګ تاسو وکړئ چې پراتونکو وختونو کې هم د خپل نوټونو څخه استفاده وکړي نو راځو درنو ځکون کو خپل لوست پیل کوو زموږ تاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده لولو چې مېرمن نازو اناتوهی څوک وه او څه ډول شخصیت وو نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي په اولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو مېرمنو څخه وه نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده بلکې د یوې زړورې هوښیاري مېرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه نازو توهی په 1450 هجري سپږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیرآباد ته سیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یو پیاوړې او بډایه پښتنه کورنۍ کې زیږېدلې ده پلار یې سلطان ملکی توهی د پښتنو د توهی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و یعنی نازو انا توهی نه یوازې دا چې د ملکې نازو بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده نازو انا توهی په خپل په اولسمه پیړۍ کې یعنی په اولسمه پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملې څخه و چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسول و نازو انا توهی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوال په توګه سره پیژندل کېده بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توهی د وزړګوري خوشاله عقلمندي او شکو می مشر په توګه سره هم پیژندل کېده چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پریکړه او فیصلو ته ډیر زیات قدر او درناوی درلوده نازو انا توهی په 1450 هجري سپږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زیږیدلې و چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ و پلار یې په خپل سلطان ملکی توهی نوم یې دی چې سلطان ملکی توهی د پښتنو د توهی قوم یو مشر و او هم چرند د دې ترڅنګ د غزنی د سیمه والی هم وو پایتونه او لستراوړینې په دې برخه کې د نازو انا پالیتونه او لستراوړینې لولو نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې په پښتو ژبه لیکل هغه شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د وري لپاره کاروي د هغه ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه یعنی نازو انا توهی یو دومره تکړه او با استعداد شاعره وه کوم چې ډیر زیات لیکنی او شعرونه په پښتو ژبه سره کړی و او کومه پښتو ژبه چې ډیر زیات کارولې و د پدې خاطر دی کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي او هم چنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټول لیکنی له حکمت او غرور څخه ډک و د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده هغه خپل زوی ته د رهبری زړورتیا او خپلواکۍ اصول ورزده کړه ورسته میرویس خان یې کوتونی دی چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړي یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړې دي بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان یې مور په نوم سره هم یاد شوی د چین نازو انا د میرویس خان پرانیکا په پالن کې ډیر زیات مهم رول درلوده هغه خپل زوی ته داسې تربیه داسې روزنه ورکړې و چې هغه میرویس خان کې په دې باندې وټ باندې ترسو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړي. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خان نیکه د افغانستان یو له عادلو او مشهورو پاچاهانو له جملو څخه و، کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ، او په هغه وخت کې په کندهار کې د صفویانو پر ځای د صفویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو کومې رامنځته کړه. بلکې درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ یو بله یادونه هم تاسو ټول ته کوم. نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده. چې میرویس خان نیکه د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودی. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیاري مشرې په توګه پیژندل کېده او خلکو د هغې مشورې ته ډیر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډیرې مېرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کېږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډیر زیات پیاوړي او ډیر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه، د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډیر زیات قدر او درناوی کوه. نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دوی ورکولې هغې به یې منلې، بلکې د دې تر څنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود کلتور او فرهنګ په برخه کې ډیرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام. په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې شي دي. نازو انا د یو پیاوړي او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو مېرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو مېرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کېږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کېږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړي او زړورې مېرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو مېرمنو د حقونو په مبارزه کې کار سرته رسولې دي. او بلکې د دې تر څنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره، بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کېږي. او په هغه وخت کې ډېر زیات چې نازو انا ټینګار کوه هغه د ښځو د حقونو په باره کې کوه او ښځې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو کونو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې پر روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړش او کلتوري میراث او مقامات کې همچنان د بهرنیو قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث د افغانانو لپاره پرېښی دی، بلکې د دې تر څنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله او خپلو اولادونو ته یې دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کېږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د ډېر درناوي وړ وه. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنې نازو انا نه یوازې دا چې ټولو خلکو ورته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې دې ترڅنګ نوموړي په خپل لیکونه کې د خپل اولادونو په روزلو کې هم چنان دراتلون کې نس در نسل دروهیه په پالولو کې ډیر زیات شعرونه او د لیکنې کړې دي چې ټول پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړی دي او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابلل دي او په دې خبره باندې ډیر زیات ټینګار سرته رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړ دي. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټولو ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته: سحرګه وه د نرګس لمنانده ساسکي ساسکي له سترګو څڅېده، ما ویل څه دې ښکلې ګله ولې ژاړې، د ویل ژوند مې دې یوه خوله خندېده. دا د نازو انا له شعرونو له مجموعې څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرګ او کلتوري میراث، په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول او څه ډول یې کوم میراث د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پریش دی. مرګ او میراث، نازو انا پشپش پیته کالو په عمر مړه شوه. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغانې میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنی نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپوش پیته کالو په عمر باندې مړه شوې ده او د هغې کوم اغیزې یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالیږي. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعرې او لیکوالې په نامه سره یادېدل، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پیژندل کېده او د نازو انا کوم داستانونه کومې لیکنې شي دي اوس هم پاتې دي او نازو انا نوم اوس هم د ټولو افغانو میرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي او اوس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پیژندل کېږي. درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درانه زده کوونکي په دقت سره ولولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي. هله مندې درنو زده کوونکو، نن ورځ مو یو څه زده کړي واوسېږي. اوس هم د هم زموږ ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هله مندې چې خسته شوي بنه یاست، تر بل درس پورې د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میومنې درنو زکونکو، هیله د چروغ او جوړ بایست او وخت به مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ذهني روغتیا صرف ته شرغ لاست وایم. زموږ استاد سي نن د دغه صرف لومړنی ورځ ده، لومړنی درسي ساعت مو دی. نو تاسو ټول ته دغه صرف ته شرغ لاست وایم. هیله د چې ته لوست راخرنی شي بو تاسو را سره ملتیا وکي تر څو په دغه صرف کې یا په دغه لوستونه کې چې کوم مهم او پزرو معلومات مشتاسته وړاندې کوو تاسو ورته غوښونی سي او ورڅخه ګټه واخلئ. زموږ استادې خبرونه یا د نن ورځ خبرونه چې موده هغه د ذهني روغتیا اړوند ده. دا چې ولې دغه پروګرام یا د خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي، ولې دغه سنفونو په دغه سنفونو کې موږ تاسو ته دغه لوستونه وړاندې کوو، هدف مو ستاسې سره مرسته ده تر څو یو ښه او مکمل ذهني روغتیا ته تاسو ورسیږي. دا چې ذهني روغتیا زموږ استادو د ژوند هغه بنسټیزه برخه ده چې زموږ سره په خوشاله ژوند کولو کې مرسته کوي، د دې تر څنګ زموږ سره مرسته کوي تر څو آرام واوسو، هوساینه لاسته راوړو او د خلکو سره په ټولنه کې ښه اړیکې ولرو. د دې تر څنګ دا چې د داسې منې خلک د دردونو ډک دي، د کړاوونو ډک دي، د داسې نه پوره کېدونکو هیلو او ارمانونو څخه ډک دي چې په ورځ کې د سلګونو ننګونو سره دوی مخ کېږي. نو لکه څرنګه چې موږ هر سړي ته ګورو، هر شخص که هغه په نننۍ عصر کې که هغه لوی اوسي، که هغه سپین ږیری اوسي او که چیرې ځوان اوسي، هغه هر ورځ د مختلفو ننګونو سره مخامخ کېږي او په ډېرو یعنی د ژوند په چارو کې په ډېر سختۍ سره دوی مختزه. په اصل کې خپل همدغه ستونزې یا همدغه د نن ورځې هغه ننګونې چې موږ لرو په نننۍ عصر کې، دا ټول زموږ ذهني روغتیا زموږ څخه اخلي او زموږ سره مرسته نه کوي تر څو په ښه ډول سره موږ خپله ورځنۍ چارې مخته بوزو یا وکولای سو خوشحالي او هوساینه لاسته راوړو. موږ او تاسو نن په داسې عصر کې اوسیږو چې د هر څه څخه مخکې موږ زیاته خوشحالي، زیاتې هوساینې ته اړتیا لرو. هر کله چې موږ او تاسو تلویزیون ته کښینو، راډیو ته غوږ نیسو یا رسنۍ ته مخه کوو، پرته له درد، غم، ناهیلۍ څخه بل څه نه اورو او نه هم څه وینو. هیلې او امیدونه مو هم د زړه په تل کې ژوندۍ ښخې کړي دي. ژوند ته موږ ټول د یوې تورې پردې تر شا ګورو. ځوانان او نوی نسل مو هم د یوه درده کړی ژي او په داسې حال کې چې زموږ او ستاسې د دغه عصر دغه نوي ځوانان باید د ژوند ژوندي زړونه ولري. دوی باید د ژوند په ډیرو اړخونو باندې برلاسي اوسي، د ژوند کړاوونو ته یوه غښتلې او ټینګه سینه ورکړي. پر دې سربیره په دغه سخته لاره کې دوی باید ښه هوساینه ولري او ډېر قوي اوسي تر څو دغه د ژوند کوم پیچلی سفر چې دی دا په ښه توګه مخته بوځي. نو په دغه د سفر په دغه د ژوند په دغه سفر کې موږ او تاسو لارې چارې ته اړتیا لرو تر څو کولای سو هوساینې ته ورسیږو، سکون پیدا کړو او تر څنګ یو ښه آرام ژوند ولرو. د درد او غم او کړاوونو سره سره باید موږ او تاسو خوشحاله ژوند ولرو. خو دغه سختي، دغه غمونه، دغه ناهیلي، دا نا امیدي، دغه مشکلات د ژوند د دې سبب سوي دي چې موږ او تاسو خپل ذهني روغتیا د لاسه ورکړو. دومره ډېرې پر موږ باندې اغیزه پرېږدي ده چې موږ نسو کولی خپل د ورځني چارې په سمه توګه مخته یوسي یا په ښه توګه هغه سرته ورسو، ځکه موږ په ذهنن موږ نارامه یو، هوساینه نه لرو، آرامي نه لرو. کچیر موږ په درس ویلو باندې اخته اوسو، کچیر په کار کولو اخته اوسو، خو بیا هم یو ډول ذهني نارامتیا موږ لرو. نو د دغه ستونزو د حل لپاره موږ چی شي ته ضرورت لرو؟ ذهني روغتیا ته اړتیا لرو چې ذهن مو روغ اوسي، سالم اوسي. نو په دغه خاطر موږ په دغه لوستونه کې تاسو ته داسې معلومات وړاندې کوو چې تاسو خپلې ذهني او عاطفي روغتیا ته ورسیږئ. نو نن ورځ مو راځو تاسو ته د ذهني روغتیا اړوند معلومات لومړی تاسو ته وړاندې کوو. دا چې خپل ذهني روغتیا څه ده، د روغتیا نړیوالې ټولنې په نظر سره یوازې د ناروغیو او فزیکي مالیریتونو نشتنوالی روغتیا نه ده. په اصل کې روغتیا یوازې دا نه ده چې زموږ لاس وپښه دې شو اوسي، زموږ د سر درد ونه کې، زموږ د لاس درد ونه کې، دا په دې معنی نه ده چې موږ مکمل ډول سره روغ یو، بلکې د خپل روغتیا د یوې مکملې جسماني، ذهني او ټولنیزې هوساینې ته ویل کېږي. دا چې موږ په مکمل ډول سره جسمانی روغتیا ولرو، یعنی جسمن مو د بدن هر غړی روغ اوسي، تر څنګ یې ذهني او ټولنیز هوساینه ولرو، یعنی ذهن مو هم آرام اوسي او تر څنګ په ټولنه کې ژوند کول مو هم آرام او هوسا اوسي. نو دغه ته روغتیا وایي په اصل کې. اوس راځو ذهني روغتیا ته. ذهني روغتیا بیا هغه هوسا حالت دی چې انسانان پر خپلو وړتیاو باندې باور پیدا کوي، د ژوند او ورځني مسایلو سره، د ژوند او ورځني چارو سره د مخامخ کېدو توان ولري. دا چې دوی په ژوند کې د ستونزو سره مخامخ شي، ذهني روغتیا د مرسته کوي چې موږ دغه مخامخ کېدو سره، پر دغه ستونزو باندې د په برلاسه کېدو سره موږ توان او طاقت ولرو. که چیرې ذهنن آرام اوسو، نو ملمدار خبره ده چې لیسو موږ هر ستونزه چې موږ په ورځني چارو کې دغه سره مخامخ کېږو، هغه په ښه ډول سره مدیریت کوو، په ښه ډول سره سرته ورسو. د دې ترڅنګ ذهني روغتیا بیا د ژوند په هر پړاو کې ډیره مهمه ده، هغه که د کوچنیوالي څخه تر ځواني پورې وي، که د ځواني څخه تر پاخه عمر پورې وي، او یعنی په هر حالت کې چې وي، په د ژوند په هر پړاو کې چې وي، دا زموږ لپاره مهمه ده. او ذهني روغتیا زموږ په احساس، زموږ په کړنو، زموږ په فکر باندې هم اغیزه لري، او زموږ سره مرسته کوي تر څو د ژوند لارې موږ وټاکو او د ژوند په سمه لاره باندې ولاړ شو. تر څنګ یې ذهني روغتیا زموږ سټرس اداره کوي، د نورو سره د اړیکو په جوړولو کې مرسته کوي، او د هر څه په انتخاب کې مهم رول لري. که چیرې ذهنن موږ آرام اوسو، موږ ویل چې ذهني روغتیا خپله هوساینه او آرامي ده. نو که چیرې موږ ذهنن هوسا اوسو، آرام اوسو، نو په دې معلومداره خبره ده چې سټرس په مو اداره وي، کنټرول وي، یعنی ډېر به په سټرس کې ونه اوسو. تر څنګ یې دا چې ذهنن آرام اوسو، د نورو سره ښه اړیکه جوړولی شو او کولی شو بهترین انتخاب کوم. معلوم دار خبره ده که چیرې مو ذهنن موږ آرام ونه اوسو، فکر مو خراب اوسي، یعنی ذهني نرمتیا ولرو، نو نسو کولای چې د ښه او بد ترمنځ توپیر وکړو، نسو کولای چې سمر لار انتخاب کو. کله کله چې کچیر موږ مثلا د غوسې په حالت کې وسو، موږ نسو کولای چې د غوسې په حالت کې یو ښه او بهترین لار پیدا کو. ژر تصمیم نسو او ورسته چې وخت را ورسیږي، موږ په دې باندې پوهیږو چې موږ غلطه لار انتخاب کړو. تر څنګ موږ ذهني روغتیا موږ په احساس د فکر کولو په بهیر او جریان باندې، تر څنګ موږ په کړنو او عمل کولو باندې اغیزه لري. دا چې موږ ذهنن هوساینه ولرو، آرامتیا ولرو، او دا چې موږ هوسا او آرام اوسو ذهنن، نو دا زموږ ذهني روغتیا ده. نو که چیرې ذهني روغتیا ولرو، نو دا زموږ په احساس باندې هم اغیزه لري چې ښه احساس ولرو، په فکر کولو باندې مو هم اغیزه لري چې ښه فکر وکړو، ښه تصمیم ونیسو، ښه پرېکړه وکړو، سم لار انتخاب کړو. نو بیا دا فکر کول، ښه فکر کول بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ ښه عمل وکړو. نو دا ذهني روغتیا ده چې د ژوند په هر اړخ کې زموږ سره مرسته کوي. رازو د ذهني روغتیا اهمیت ته ده چې څه اهمیت لري چې موږ ذهنن آرام اوسو. اول دا چې احساساتي توازن د ژوند د ننګونو سره د مقابلې لپاره آرام او مثبت پاتې کېدل. د ژوند دغه سخت حالات سره د ژوند د کړاوونو او ننګونو سره موږ ته دا توان راکوي چې ورسره مقابل سو او پر هغه باندې، یعنی دغه ستونزو په وړاندې، دغه ستونزو په مقابل باندې موږ هوسا او آرام اوسو او وکولای سو ښه اقدام وکړو. بل د اړیکو شوالی دي. دا چې ذهنن ذهني روغتیا موږ ولرو، ذهني آرامش ولرو، نو زموږ سره مرسته کوي تر څو د نورو سره ښه اړیکې جوړې کړو، روغې اړیکې جوړې کړو، او په ټولنه کې شروع ولوبو. د ذهني وضاحت دی، په ښه توګه فکر کول او سمې پرېکړې کول. مخکې مې هم یادونه وکړه، که چیرې ذهني روغتیا ولرو، ذهنن آرام اوسو، کولای سو ښه فکر وکړو او کولای سو ښه تصمیم ونیسو. تر څنګه فزیکی روغتیا ته مرسته، دا یو ډیر مهم څه دی. کچیر موږ ذهني روغتیا ولرو، زموږ فزیکی روغتیا به هم شوي، یعنی د فشار به پر موږ باندې ډیر ونوسي او کولی سو ښه خوب وکړو. کچیر تاسو فکر کړی وي، کله کله موږ کچیر ځین وختونه موږ آرام ونوسو، یعنی سټرس ولرو، په یو سمه خوا بدوي، یا د یو ستونزې په اړه موږ غمجن اوسو، نو ښه خوب هم نسو کولی، فشار هم راباندې ډېری، کله کله زموږ پر سر درد سي، زموږ په معده کې مثلا کله کله زموږ ځینې د معدې تکلیف د همدغه سټرس او فشار او د دې موضوعاتو څخه راپورته کیږي. تر څنګه د بدن فزیکي روغتیا هم راسموي او زموږ سره مرسته کوي چې فزیکی روغتیا ولرو. ډیر مهم خبره په دغه ذهني روغتیا کې، کچیر ذهنن موږ آرامتیا غواړو، ذهني روغتیا غواړو، نو مهمه دا ده چې عاطفي روغتیا ولرو، د احساسات روغتیا ولرو، یعنی احساسات مو شو وسی، خپل احساسات وکولې سو مدیریت کو، وکولې سو کنټرول کو، او خپل احساسات مثبت کو. نو د دې لپاره بیا موږ عاطفي روغتیا ته ضرورت لرو. رازو عاطفي روغتیا ته دا چې عاطفي روغتیا څه ده. عاطفي روغتیا به د انسان د رواني او ټولنیز ژوند یو ډیره مهمه برخه ده، یعنی هم په رواني لحاظ او هم په ټولنیز لحاظ باندې ډیر مهم څه ده عاطفي روغتیا. او دا روغتیا موږ ته د توان راکوي چې خپل او د نور احساسات وپیژنو، خپل احساسات درکو او د نور احساسات درکو، هم هغه احساسات په ښه ډول سره مدیریت کو او د هغه احساساتو په وړاندې ښه چلند وکړو. د عاطفي روغتیا درلودل نه یوازې دا چې د انسان په ژوند کې د آرامۍ او خوشي سبب کیږي، بلکې په ټولنه کې هم د ټولنیزو اړیکو جوړولو کې، د په مسلکي بریا کې، او د تر څنګ د ژوند د ستونزو سره د مبارزې لپاره هم اړینه ده. که چیرې عاطفي یا ښه روغتیا موږ ولروز موږ سره مرسته کوي تر څو موږ هوساینې او آرامتیا ته ورسیږو، په ټولنه کې د نورو سره ښه اړیکې جوړې کړو، په مسلک کې خپل په مسلک کې یا په کار کولو په محیط کې بریالیتوبونه لاسته راوړو، او د ژوند د ستونزو سره موږ مبارزه وکړو. چې دغه روغتیا بیا څو اړخونه لري، اول مهم د دغه روغتیا دپاره چې دا موږ عاطفي روغتیا ته ورسیږو، د دې لپاره اړینه ده چې موږ خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات په سم ډول سره درک کړو، وپیژنو چې دا احساسات مو ولې راپارېدلي دي، ولې موږ داسې احساس لرو، د هغه سرچینې پیدا تر څنګ د احساساتو کنټرول دی، د جذباتو سم مدیریت او هغه په مناسب وخت کې څرګندونه. یعنې موږ خپل وکولای شو خپل احساسات کنټرول کو، مدیریت یې کو. کله کله غمجن یو یا قهر یو، خپل احساس باید کنټرول کو، مدیریت یې کو او آرام اوسو. د سختی سره مقابله ده، ستونزو او فشار په وخت کې باید خپل ذهني او عاطفي ثبات وساتو. یعنې خپل ذهن د ستونزو په وخت کې، د فشار په وخت کې خراب نه کړو. بل مثبتې اړیکې جوړول دي چې د نورو سره د ښه تعامل او اړیکو جوړولو کې ډېر مهم دي. تر څنګ د خپل ځان منل دي، خپل ځان باید په دې توګه ومنو چې مثبت فکر وکړو، خپلې کمزوري او خپل هغه ځواک وپیژنو، خپل کمزوري نقطې او خپل د قوت نقطې موږ وپیژنو، نو موږ کولی شو چې عاطفي روغتیا ته ورسیږو. د دې روغتیا اهمیت څه دی؟ اهمیت یې اول ذهني او بدني روغتیا ده. موږ ویل چې عاطفي روغتیا د ذهني روغتیا پر ذهني روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي، تر څنګ په بدني یا فزیکی روغتیا کې هم سره مرسته کوي. زموږ سره دا مرسته کوي چې موږ او تاسو خپل استراب، ژور خفګان او نور رواني ستونزو څخه مخنیوي وکړو. ټولنیز اړیکو په جوړولو کې مرسته کوي، تر څو د خلکو سره ژورې اړیکې، اوږدمهاله اړیکې او ښه اړیکې جوړې کړو. په مسلکي بریا کې بیا هم زموږ سره ژوند مرسته کوي چې په مسلکي ژوند کې موږ وکولای شو خپل احساسات په سم ډول سره مدیریت کو، او تر څنګ یې مثبت چاپېریال رامنځته کړو په خپل مسلک کې. د ستونزو سره مقابله دا چې موږ عاطفي روغتیا ولرو، نو کولای شو چې د ستونزو سره مقابله وکړو، په سختو حالاتو کې موږ ښه تګلارې پیدا کړو، او د فشار پر وخت باندې ځان کنټرول کړو. په دغه مهمو برخو کې زموږ سره روغتیا یا عاطفي روغتیا، د احساساتو روغتیا زموږ سره مرسته. د عاطفي روغتیا عناصر څه دي؟ یعنی ځینې مهم عناصر په دغه سلامتیا ته رسیدو لپاره موږ لرو. اول، ځان پوهاوی دي چې خپل احساسات وپیژنو او هغه ومنو. ځان تنظیمول دي چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو. هڅه ونه ده، ځان باید ښه وهڅو، مثبت اهداف ته. همدردي د نورو احساساتو درک او د هغو سره همدردي کول دي. ټولنیز مهارتونه دي چې د نورو سره کولای شو موږ ښه اړیکې جوړې. درنو ځکونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلئ.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله مې امید لرم نو زده کوونکو هیله د چروغ جوړ وېستا وخت مو هم تر هنده مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته نن ورځ بیا هم لوست شرغ لاست وایم. هیله ده چې د لوستر د اخرنی شبو سره ملتیا وکي، او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلئ. نن مو موضوع د احساساتو پیژندنه، د چې موږ خپل احساسات سره ولو پیژنو، او د خپل احساساتو پیژندل زموږ لپاره په عاطفي یا ذهني یا رواني روغتیا کې څومره ګټه لري، او د دې ترڅنګ دغه احساسات موږ سره ډول پیژندلای شو. پر هم دغه موضوع باندې به وغږیږو او د دغه موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې موضوع مو د احساساتو پیژندنه ده. په لومړي سر کې راځو خپل احساسات پیژنو چې احساسات څه دي. احساسات د انسان د داخلي حالاتو یو ډیر طبیعي عکس العمل دی، یعنی هغه عکس العملونه دي چې هغه د داخلي حالاتو څخه وي، او دا احساسات یا دغه عکس العملونه چې دي هغه طبیعي دي په انسانانو کې، چې دغه همدغه غبرګونونه یا دغه عکس العملونه د مختلفو خلکو په وړاندې، د مختلفو پیښو په وړاندې، د مختلفو چاپیریالونو په وړاندې څرګندیږي. یعنی همدغه غبرګون یا دغه عکس العملونه چې د انسان د مختلفو پیښو، د مختلفو خلکو یا د مختلفو حالاتو یا چاپیریال په هکله په وړاندې دوی وړاندې کوي، همدغه احساسات دي. احساسات نو ویلی سو چې احساسات د انسان د داخلي حالاتو طبیعي عکس العملونه دي چې هغه د خلکو د پیښو یا چاپیریال په وړاندې څرګندیږي. او دغه عکس العملونه کیدای سي د خوشي په ډول وي، کیدای سي غوسه وي، کیدای سي خفګان اوسي، کیدای سي ویره، بیا هم نور مختلف شکلونه ولري. د انسان د احساساتو پیژندنه به دا معنی لري چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول، په دقیق ډول سره خپل دغه احساسات وپیژني، د هغو سرچینه معلومه کړي او په مناسب ډول یې اداره کړي. یعنی د احساساتو پیژندنه چې زموږ ساسي د نن ورځې لوست هم دغه موضوع ده، دا معنی لري چې یو انسان څنګه خپل احساسات په دقیق او صحیح شکل سره وپیژني. مثلا که چیرې خوش اوسي یا د خوشاله وي، د دې د خوشحالي دی باید وپیژني چې د خوشحالي سرچینه یې څه ده. که چیرې خفه اوسي، که چیرې مثلا ځین وختونه زړتنګ اوسو، کله خفګان احساس لرو، باید د خپل احساس په دقیق ډول سره وپیژنو، د هغه سرچینه معلومه کړو او لارې چارې زموږ سره باید اوس چې څه ډول دغه احساسات یا دغه احساس په مناسب ډول سره موږ اداره کولای شو. نو د احساساتو پیژندنه هم دغه ده چې په دقیق ډول سره خپل احساسات وپیژنو، د هغه سرچینه معلومه کړو او وروسته یې اداره کړو. راځو دا چې په عاطفي روغتیا کې د احساساتو پیژندنه څومره اهمیت لري. یا په احساساتي دا چې موږ احساسات روغ اوسي، موږ رواني او ذهني حالات مو روغ اوسي، د احساساتو پیژندنه په دغه موضوع کې، په دغه روغتیا کې څومره اهمیت لري. تر هر څه مخکې ځان پوهاوی زیاتوي، چې د خپل احساساتو پیژندل د ځان پوهاوی په وړاندې لومړنی ګام دی چې موږ یې پورته کړو. د دې لپاره چې د ځان پوهاوی زیات کړو یا ځان ښه وپیژنو، د دې لپاره اړینه همدا ده چې موږ او تاسو خپل احساسات وپیژنو. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه درک کړي، نو دی به کولای شي چې خپل شخصیت، خپل اړتیاوې او د ژوند په هکله هم خپل چلند یا خپل رویه درک کړي. خپل احساسات چې وپیژنې، دی کولای سي چې خپل د شخصیت په جوړولو کې، خپل د اړتیاو په پوره کولو کې او د ژوند په نور مهمه چاره کې خپل هغه رویه کنټرول کړي. دوهم، د احساساتو مدیریت اسانوي. کله چې موږ او تاسو خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات ښه درکو، نو بیا وروسته کولای شو چې په ښه طریقه سره، په مناسب ډول سره موږ خپل دغه احساسات مدیریت کو، یا یې په کنټرول کې ونیسو، اداره یې کو، چې دا مهارت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو منفي او غیر ضروري عکس العملونه یا منفي او غیر ضروري احساسات موږ د خپل ځان څخه لرې کړو. په دریم قدم کې ذهني فشار کموي، چې په دې برخه کې د احساساتو پیژندل ډیر اړین دي. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه په ښه ډول سره اداره کوي، نو ذهني فشار، سټرس یا اضطراب کچه هم راکمیږي. مثلا که چیرې موږ خپل احساس وپیژنو، په یو موضوع باندې موږ پوهیږو چې دغه پیښې په وړاندې که زه داسې غبرګون وښیم یا که دا احساس زه لرم، نو دا احساس که چیرې زه وپیژنم چې د دې سرچینه داسې یو څه نه دي چې تر دې حده پورې زما احساسات یې راپارولي دي، یا تر دې حده زه یو منفي احساس لرم، وروسته د دغه احساس په مدیریت کې، یعنې که چیرې زه په ښه ډول سره خپل دغه احساسات چې زه لرم، د خپل حس په ښه ډول سره کنټرول کړم، په ښه ډول سره اداره کړم، نو دا زما ذهني فشار، هغه کوم فشار چې زما پر ذهن باندې پروت، هغه کوم سټرس یا ویره یا اضطراب چې زه لرم، هغه مرسته کوي چې هغه د هغه کچه راټیټه شي. او دا به مرسته کوي چې یو انسان، یو فرد یا یو کس د داخلي او بهرني فشارونو سره په ښه ډول سره مقابله وکړي. په څلورم قدم کې د ټولنیزو اړیکو ښه کېدل دي. د احساساتو پیژندنه یو نفر ته، یو کس ته، یو چاته د توان ورکوي چې د نورو احساساتو درک کړي او د هغو سره په مناسب ډول تعامل وکړي، چې دا بیا د دوستانه او ژورو اړیکو جوړېدو لپاره ډېر مهم رول لوبوي. یعنی که چیرې یو څوک خپل احساس وپیژني، د احساس د پیژندلو قابلیت په دکې وي، ورته په دکې وي، نو کله چې د خپل احساس وپیژني، د یو پیښ په وړاندې مثلا کله خوشاله اوسي یا ډیر خفه اوسي یا په قهر اوسي، دی به کولای شي چې د نورو احساسات هم درکې. کچېره په قابل شخص یا بل نفر وویني چې
ډیر خفه دي خفګان دي. زه مثلا کوم دغه احساس ما تجربه کړی و زه خپل احساس پیژنم او دغه احساسات ما په شر ډول سره پیژندلی نو زه کولی سم چې د مقابل نفر احساس په شر ډول سره درکم د هغه سره شر او یو کم یا هغه مناسب رویه چې باید په هغه وخت کې د مقابل کس سره اوسې هغه زه تر سره کړم نو دا بیا د هغوی سره یو ښه تعامل دی چې موږ یې کوو او زموږ سره مرسته کوي چې یو ډیر ښه دوستانه او یو ډیرې ژورې اجتماعي ټولنیزې اړیکې رامنځته کړو. نو ځکه د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې هم مرسته کوي، د تصمیم نیولو وړتیا ښه کوي، د احساساتو درک ته د توان راکوي چې موږ خپل حالات او اړتیاوې په د خپلو حالاتو او اړتیاوو په حق له ښه تصمیم ونیسو. دا بیا د ورځني د ژوند په ورځني چارو کې هم په تصمیم نیولو کې ډیر مهم دی. که چیرې موږ خپل احساسات وپیژنو نو معلومه خبره ده موږ یادونه وکړه چې ذهني فشار، اضطراب، سټرس او دا بې ځای منفي فکرونه زموږ څخه لری وی او موږ کولای شو چې خپل ورځنی چاره ته په شړ ډول سره ادامه ورکړو. نو ځکه موږ کولای شو چې یو ښه تصمیم هم ونیسو، یو ښه پریکړه هم وکړو، خپل ورځنی چاره کې خپل ډیر مهم موضوعات کې یا په ډیر مهمه مسایلو کې موږ تاسو خپل ښه تصمیم ونیسو. نو ځکه د تصمیم نیولو ورته هم شکوي او موږ سره مرسته کوي تر څو په آرام فکر سره په ښه ډول سره یو ښه تصمیم ونیسو. راځو ته چې موږ څنګه کولای شو خپل احساسات وپیژنو. تر هر څه مخکې تاسو باید خپلو احساساتو ته وخت ورکړئ. د ورځني ژوند په چارو کې د خپلو احساساتو لپاره ځیر شئ. مثلا په خپل هر ورځ تاسو کله چې ډیر خفه یاست، کله چې ډیر ژور خفګان لرئ، کله چې ډیر زیات خوشاله یاست، خپل هر د ورځې په جریان کې هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه ته ځیر شئ، هغه ته دقت وکړئ چې دا به مرسته کوي چې هر پیښه چې پر تاسو باندې اغیزه کوي د هغه په اړه هم فکر وکړئ. نو په دې لومړی ګام د احساساتو د پیژندلو لپاره هم دا دی چې تاسو خپل احساساتو ته متوجه اوسئ چې کومه پیښه وسوه او د هغه په وړاندې تاسو څه ډول احساس درلودئ. ورپسې راځي خپل احساسات یاداشت کړئ، خپل ورځنی تجربه او هغه احساسات چې تاسو د ورځې په جریان کې لري هغه په یو کتابچه کې ولیکئ چې دا کار بیا تاسو سره د مرسته کوي چې تاسو خپل جذبات ته یو واضح انځور ورکړي، هغه کوم احساسات چې تاسو لري هغه ته واضح شکل ورکړي او د هغو سرچینې په اړه هم فکر وکړي. خپل احساس چې کله تاسو یاداشتوي په کتابچې کې دا کار حتما وکړي چې دا کار بیا سره مرسته کوي هم خپل احساسات وپیژني، همیشه درک او هم دا غسر شینه معلومي کی. نو کله چې تاسو خپل احساس لیکي د ورځې په جریان کې تاسو باید دا غسر شینه هم معلومه کی د کمې پیښې د کم کار په مقابل کې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې د ځان څخه وپوښتئ ولې زه دا احساس کوم، د دې احساس لامل څه دی، ولې زه دا احساس کوم، کمه پیښه وسوه، کم حالت سره زه مخ شوم چې ما داسې احساس پیدا کړی، د دې احساس پایله څه کېدلی سي. او دغه پښتني بیا تاسو سره مرسته کوي چې د احساساتو په درک کې تاسو ته وړتیا درکړي، تاسو خپل احساسات شو پیژنې او شد درکړي. ورپسې د نور سره خبرې وکړي، هر ډول احساس چې تاسو لري خپل د باور وړ کسانو سره، خپل د دوستانو سره، خپل د کورنۍ نغړو سره خپل احساسات شریک کړي او خپل احساسات په خبرو کولو سره د هغوی سره هغوی هم خپل مثلا کله چې تاسو خپل د دوستانو، خپل د کورنۍ، خپل د باور وړ کسانو سره خبرې کوئ د خپل احساساتو په حق له د بستاسو سره مرسته کوي، د خبرو په جریان کې دغه د احساس سرچینه هم تاسو ښکاره کوي. حتما مقابل لور تاسو پوښتئ چې د کوم پیښې په مقابل کې یا د تاسو د دې احساس د لودلو دلیل څه دی. نو په دې سره یو تاسو کولای شئ خپل احساسات د نور سره شریک کړئ، بل تاسو ته رامتیا احساس کوي او بل هم د خپل احساساتو سرچینه تاسو ته معلومه شي. مراقبه او ځان انعکاس وکړئ. د دې څخه مطلب دا دی چې د ذهن آرام کولو او د خپل داخلي حالاتو د ښه پوهیدلو لپاره تاسو مراقبه وکړئ. ځینې هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه ستاسو ذهن آرام کوي، مثلا مطالعه وکړئ، مثلا موسیقي ته غوږ ونیسئ، مثلا د یو چا سره خبرې وکړئ، یا یاداشت ولیکئ، یا خپل احساساتو په حق لیکنی وکړئ، خپل ځان ته لیک ولیکئ چې دا ټول ستاسو سره مرسته کوي خپل احساسات وپیژني او په ښه ډول سره درک کړئ. د احساساتو پیژندنه او د همدغه احساساتو مدیریت نه یوازې دا چې ستاسو د داخلي ارامتیا لپاره ډیر مهم دی، بلکې ستاسو په ټولنیز، مسلکي او شخصي اړیکو کې هم ډیر مهم دی او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل ټولنیز اړیکې، خپل مسلکي اړیکې او تر څنګ خپل شخصي اړیکې نورې هم پیاوړي کړي او د همدغه مهارتونو زده کړه بیا د عاطفي روغتیا لپاره ډیره بنسټیزه اړتیا ده. نو د دې لپاره چې تاسو عاطفي روغتیا ته ورسیږئ، ذهني روغتیا ته ورسیږئ، ورسیږي، رواني روغتیا ته ورسیږي، سکون، آرامتیا او خوشی ترلاسه کوي. نو مهمه دا ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنی، د خپل احساساتو سرچینې وپیژنی او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، چې دا تاسو ته ذهني آرامتیا، داخلي آرامتیا، سکون او هوساینه درکوي. تر څنګه لکه څنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړه، تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل دا چې کله تاسو خپل احساسات وپیژني، د نورو احساسات هم ښه درکولای شي. کله چې مو د نورو احساسات ښه درکړي، نو دا به تاسو سره مرسته کوي شي اړیکې جوړې کړي، په ټولنه کې ډېر ملګري پیدا کړي او ډېرې ژورې اړیکې جوړې کړي. په مسله کې برخه کې هم همداسې، تاسو هم خپل احساسات کنټرولولای شئ، ځکه تاسو خپل احساس پیژنی چې د کومې پیښې په وړاندې تاسو عکس العمل څه ډول دی. نو دلته که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنی، که چیرې داسې یوه پیښه مثلا کوم واقعه که بیا ځلې تاسو پیښه سوه، تاسو په پوهیږئ چې زه د دا پیښې په وړاندې داسې یو عکس العمل ښکاره کوم. نو کله چې راتلونکي کې هم هغه پیښه بیا ترسره کیږي، تاسو په دې وخت کې خپل احساس ښه مدیریت کولای شئ، ښه کنټرولولای شئ، چې دا هم په مسلکي برخه کې او هم په شخصي برخه کې تاسو سره مرسته کوي تر څو ښه اړیکې جوړې کړئ. نو په پایله کې به تاسو یو ښه آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږئ. راځو د ورځني احساساتو ژورنال د تاسو لپاره یو فعالیت لرو. د دې فعالیت کې به تاسو د خپل ورځني احساساتو د ژورنال د جوړوي، چې تاسو به خپل د ځان لپاره یو کتابچه اخلي. په هغه کتابچه کې تاسو هر ورځ د خپل احساساتو په حق لیکنه وکړئ. که چیرې تاسو هدف دا وي چې تاسو ذهني روغتیا ته ورسیږئ، نو د هر لوست په پای کې چې کوم فعالیت تاسو درکو، هڅه وکړئ چې هغه فعالیت ترسره کړئ. نو اول تاسو یو کتابچه راواخلئ. په هغه کتابچه کې د نن ورځې څخه تاسو شروع وکړئ. هر ورځ څو دقیقې خپل د ځان لپاره وخت ورکړئ، خپل احساساتو په حق لیکنه وکړئ. هر ورځ تاسو دا څو پوښتنه تاسو ته ورکړئ چې نن تاسو څه احساس کاوه. د ورځې په جریان کې هر ډول احساس چې تاسو درلودي په همدغه ژورنال یا په همدغه کتابچه کې ولیکئ چې نن تاسو څه احساس درلودي، د دې احساساتو لامل څه و، تاسو ولې دا احساس درلودي او د دې احساس لامل څه و، یعنی کومه پیښه، کومه خبره، کومه واقعه تاسو سره پیښه شوې وه یا تاسو سره مخ شوې چې تاسو دا احساس درلودي. ورپسې تاسو خبرګون څه ډول و، یعنی د دغه پیښې په وړاندې یا دغه که چېرې تاسو کومه خبره اورېدلې وي، د یو موضوع څخه خبر شوي یاست، او تاسو دغه په وړاندې څه ډول احساس درلودي، څه عکس العمل مو درلودي، څه ډول عکس العمل مو یا خبرګون مو ښکاره کړی دی، هغه ولیکئ. او په پایله کې دا چې که چیرې په راتلونکي کې تاسو په همدغه حالت کې اوسئ یا په همدغه پیښه بیا تاسو سره پیښ شي، همداسې احساس بیا ځلې تاسو وکړئ، نو تاسو به هغه مال څه ډول چلند کول غواړئ، همدغه پوښتنې ته ځوابونه ووایاست او دا فعالیت حتما ترسره کړئ چې تاسو سره تر یوې حده په ذهني آرامتیا کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. د راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
ولی ولی زما للی چنار نارنج ولی ولی دستا دغاڑ ہار نارنج ولی ولی زما للی چنار نارنج ولی ولی دستا دغاڑ ہار